روان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو بیا هم زنور یاس نوري هر کلای کوم نن په دې خبرونه کې د حرفوي زده کړو پر موضوع خبرې کوو په افغانستان کې ځوانان څومره د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې برخه اخلي په دې برخه کې ورته څومره امکانات برابر شوي ځوانان تر ډیره کومې حرفې یا مسلکونه خوښوي او له کورسونو له فارغېدو وروسته په هماغو حرفو کې چې دوی زده کړې ترلاسه کوي ورته څومره د کار زمینه برابره ده د او په حرفوي او روزنیزو زده کړو پورې تړلې پر نورو مسایلو په دې یو ساعت خبرونه کې چې تر اتو بجو پوری دوام کوي خبرې کوو د خبرونې ته مو یو شمیر میلمانه دعوت کړی دی د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو د یو مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران او دغه راز یو شمیر نور میلمانه مو هم رابلل دي چې وروسته به د خبرونې په اوږدو کې نمونه اعلان کړم لومړی به مبارز زیرمن تاسو ته در شو کراته وای چې تاسو د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو یو مرکز هم لری څومره ځوانان په دې وروستیو کې حرفوي زده کړو ته لیواله دي تاسو دغه مرکز ته څومره ځوانان راځي تر اوسه مو د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانان لپاره څه کړی دي که پیل له همدې نه وکړم ډیره مننه
محترم نوري صاحب لومړی غواړم د تاسې د رادیو له طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته بالخصوص وګورئ چې د دې خبرونې اوریدونکي دي دا اوس موږ کا غوري سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم د غراز د تاسې ملما عبد الله ګران صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم موږ تقریبا دوه کال کېږي چې د دولت نامه په یو چوکاټ کې کار او د کاروبار په برخه کې خدمات راي کو په دغه برخه کې بیلابیل خدمات راي کو چې ځینې د کار مربوط دي او ځینې د کاروبار او نو موږ په دې ورسته کې یعنی یو ځو چې مشتې وړاندې داسې ترکل چې
زیرمن صاحب تاسو دوه کلمې وکړولې کار او کاروبار توپیر په څه کې ده
د کار څخه زمونږه موخه د حکومت په چوکاټ کې او په رانده ملي او نړیوالو موسساتو سره کار ده وظیفه ده او د کاروبار څخه زمونږه موخه شخصي کاروبار هغه که په حرفوي برخه کې او که د پنګونې په شکل وي
بله مننه مهرباني
نو یوازې چې موږ شته مخکې موږ داسې درکړل چې په حرفوي برخه کې ډېر اړتیا ده او لاندې عملمو په حرفوي برخه کې بلابل کورسونه فعال کړل او لاغې د فعالولو مرابطه په بلابل برخه کې لکه دا ویل جملې ترسته د موبایل د هارډویر او سافټویر برخه یادولې شو د لوړ ماډل موټرو وایرنګ یادولې شو د کراوته سولر سیستمونو نصب او مراقبت ته یادولې شو د برخه او او د دې برخې کې چې په دې برخه کې محدود خدمات راي کوو خو په دغه برخه کې زمونږ خدمات روان دي نو
بله
په دغه برخه کې په دغه کار مې روان یو کې مې
ما هم تا پوښتنه کوله چې تاسو چې دغه تقریبا دغه ځینې مسلکونه ډیر نوې دي له نوې ټکنالوژي سره راغلي سولري سیستم د نوې پرمختللو موټرو وایرنګ او نور د دې لپاره تاسو کافي بیا استادان هم لري څوک دوی ته روزنه ورکوي
استادان شته ده خو البته چې په دې برخه کې محدودیتونه ډیر دي ځکه دغه برخه د خلکو لپاره نه وي لکه تر اوسه پورې په ځوانه طبقه کې بل خصوص فکر دا دی چې اگر چې کار بازار ډیر تغیر کړی دی خو هم خلک فکر کوي چې وظیفه باید په مسلکي برخه کې چې پوهنتون ولولي یا مثلا انسټیټیوټ کې زده کړو چې له دې له طریقه په دوی د وظیفې او د کاروبار څخه نشي نو دغه برخه ته پاملرنه کمه ده او بل خصوص په دغه مثلا د لوړ ماډل موټرو د وایرنګ برخه کې تاسو د خصوصیات کم په دغه برخه کې د مسلکي استادانو کمی ده په دې برخه کې موږ په خپل د استاد په منډل کې د تیرو ډېر په سختۍ مومند استاد. نو خوشته دی په دې برخه کې استادان شته دی مسلکي روزونکي لرو.
بله، هغه موټر چې تاسو دغه د وایرنګ زده کړې ورکوي، هغه خو حتما معلوم دی کوم شرکتونو دا موټر افغانستان ته راوارد کړي دي؟ آیا داسې هڅه مو کړې ده چې د دې شرکتونو له مالکانو خاوندانو سره په تماس کې شئ؟ ځکه چې دا د دوی په ګټه هم ده که هر چیرې د موټر هغه ترمیم سهولتونه امکانات په یو هیواد کې برابرېږي، د دوی فروش هم زیاتېږي که څنګه؟
په دې ډول رسمي هڅه نه ده کړې او دغه برخه تر ډېره حده پورې مونږه مغه استاد تفریحي وسایلو او سافټویر نو په استفاده سره
ډېر ځلي اکثرا لوی د موټرو تولیدونکو شرکتونه چې کله خپل موټر نورو هیوادونو ته واردوي، حتی ورکشاپونه هم ورسره هغه هیواد ته وړي، ماهر کسان هم هلته لیږي چې نور محلي کسان وروزي د څو میاشتو لپاره دغه پروګرامونه دوی مخته وړي. په هر صورت زیرمن صاحب کور ودان ډېرې خبرې شته په دې ارتباط باندې، بیا به هم سره وغږیږو. ځوان فعال عبدالله ګران هم سره وصل دی. ګران صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب تاسو ته، استاد میلما، زیرمن صاحب ته، همداشان د دې رادیو ټولو درنو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه، مینه او درنښت وړاندې کوم. هیله د ټول بروغ جوړ خوشاله وي او خوښ یم چې یو ځل بیا هم تاسو سره په دغه ټولنیز خبرونه کې یم او له اورېدونکو سره به پاتې شم.
ډېره مننه کور ودان. دغه د حرفوي او روزنیزو زده کړو څخه په افغانستان کې یو ډول تصور اخیستل کیږي چې هغه دودیز شکل باندې چې دا داسې مسلکونه دي چې هغه کسان ورته مراجعه کوي چې هغوی بیکاره دي او سنونه یا عمرونه هم لوړ دي، نور کارونه نشي کولای، زده کړې نشي کولای. ډېر په خوا په ګلکاري، نجاري، حکاکي او ځینو نورو دغو خرادي، پنچرمینی او د موټرو د میخانیک مستری او دیو شانو پورې تړلی وو. دغه تصور آیا اوس هم همداسې شته ده؟ ځوانان حرفوي زده کړو او روزنیزو زده کړو ته اوس په همغه سترګه ګوري او که کوم بدلون راغلی؟
پخوا واقعا لکه تاسو چې وړاندې یادورې وکوله دغه ستونزه وه، خو اوس وخت کې بیا کله چې ځوانان په لویه کچه بیکار شول او د کار لاسرسی ورته بیخي کم شو، دغه څه یو څه کمرنګه شوي دي. او دلته په خصوصي سکتور کې یا په خصوصي ډول خو دا ډول کورسونه موږ په خوست یا په عموم کې کوایو چې په جنوب ختیځ زون کې نه لرو، خو بیا هم ځینې مؤسسات شته چې هغه ځوانانو ته چې دوی کاري فرصتونه کم لري او یا هیڅ کاري فرصت د دوی لپاره نه مسایدېږي، خصوصا ځوانانو ته دغه موقع برابرېږي. ځکه دلته سن ته کتل کېږي د هر چا عمر چې د 1310 کالونو ترمنځ وي، یعنی ځوان قشر موږ ورته ویلی شو یا کاري انرژي موږ ورته ویلی شو، دوی ته دغه فرصتونه ورکول کېږي. پخوا دغه موجود و چې مثلا یو څوک که ډاکټر دی باید دوی ډاکټر وي، که مستري دی دوی باید مستري وي او یا په نورو برخو کې. نو یو څه دغه برخه اوس ځوانانو ته ځانګړې شوې ده او ځوانان هم په دې باندې پوهېدلی دي چې له کار پرته یا له مصروفیت پرته او یا د حرفوي زده کړو څخه یا د حرفوي کارونو د ترسره کولو څخه بل فرصت باید کېدای شي موږ ته برابر نه شي. مثلا وړاندې درمان ته بیا دوري وکول چې یو کار ده او بل کاروبار ده، نو د کار فرصتونه اوس یو څه رقم دي په افغانستان کې. نو ډیری خلک د ځان بسیانې لپاره، ځان ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره او یا د مصروفیت لپاره دغه برخو ته توجه کوي، او خو متاسفانه باید ووایم چې په هغه کچه نه دي لکه څومره چې ځوانان ورته اړتیا لري او یا په کومه کچه په دغه برخه کې اړتیا ده. مثلا موږ د نلدونۍ په برخه کې ډېره اړتیا لرو، ډیری ځوانان که په دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، زما فکر دوی به ښه کاري فرصتونه ومومي او د ځان بسیانې لپاره به د دوی لپاره موثر تمام شي. دې تر څنګ نورې برخې هم شته چې په دې وروستیو کې په خوست کې یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې دغه برخې ته توجه شوې ده، خو هغه په ډېره کمه کچه دي. زه وایم که په دغه برخه کې نه یوازې دغه بهرنیو موسسو ته پرېښودل شي، که خپل هم یو څوک او غاړي د دې کورسونو رامنځته کړي د هر فویز د ټول لپاره د ځوانانو لپاره پرستونه ایجاد کړي. نو فکر دا به ډیر موثر وي، هغه که د ټلیفون جوړونې په برخه کې وي، د موټر جوړونې په برخه کې وي، د نل دونې په برخه کې وي، یا د سولري برېښنا او یا د نورې برېښنا چې دلته په خوست کې عموما په دغه برخه کې کاري فرصتونه بیخي ډیر وي، خو هغه خلک یا کوم مسلکي خلک چې دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، یا عموما دغه کاروبار دوی ته له نیکونو یا پلرونو څخه پاتې شوی دی او په دغه برخه کې پوره له کاري تجربې څخه برخمن دي، په دغه برخه کې بیخي کم دي او کاري فرصتونه بیخي ډیر دي.
بله مننه ګران صاحب، بیا به هم خپلې خبرې وکړي، بحث ته دوام ورکوو. زیرمن صاحب، تاسو چې دغه روزنیز مرکز په ننګرهار کې له دو کلونو تاسو له رئیس فعال دی، کوم مسلکونه یا کوم مهارتونه خپلو ګډونوالو ته ور زده کوي؟ تر ډیره آیا شرقي ولایتونو ختیځو ولایتونو پورې تړلي دي؟ هغه چې ورته ډیره اړتیا ده هلته او که د افغانستان په سطحه؟
نوري صاحب، خوشبختانه څومره چې موږ معلومات لرو دغه ډول مراکز مرکز کابل کې خو له ډېر پخوانه وو، خو اوس څومره چې موږ معلومات لرو په کندهار کې وجود لري او دلته په ننګرهار کې هم، البته په نورو ولایتونو کې به دولت په چوکاټ کې هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونه له پخوا څخه وجود لري، خو په خصوصي سکتور کې په مرکز کابل کې، په کندهار کې او په ننګرهار کې څومره چې معلومات لرم دغه مرکزونه وجود لري. نو موږ لکه مخکې مې چې یادونه وکړله، په مسلکي برخه کې په هغه برخو کې چې مؤسسات ورته عمدتاً اړتیا درلودله، له ډېر پخوا څخه روزنیز پروګرامونه درلودل او په دغه برخه کې هم ځوانانو ته لنډمهالې روزنه ورکوله، خو یوازې یو څو میاشتې کېږي چې موږ په حرفوي برخه کې هم فعالیت باندې پیل کړی دی، لکه د موبایلونو د هارډویر او سافټویر برخه، د سولرو د سیستم د نصب او مرکبت برخه کې، د لوړ ماډلو موټرو د وایرنګ برخه کې، د اے سی او یخچال د نصب او مرکبت په برخه کې، د خز د برق برخه کې، د خیاطۍ په برخه کې، د نل دوانۍ په برخه کې، دغه برخه کې زموږ خدمات د اوس روان دي.
دغه ډیر چې تاسو ویلې، ډیر دغه رشته یا مسلکونه د عملی زده کړو ته اړتیا لري، تاسو کافي ورته ورکشاپونه هم لري؟
او موږ اگر چې د زموږ مرکز عمر ډیر لوی نه دی متاسفانه، دا به په راتلونکي کې د وخت په تیریدلو سره او هغه د لویوالي دا چې تر اوسه پورې لوی نه دی، دا هغه یو څه زموږ په وړاندې باندې خنډونه دي، او بل وجه دا هم ده چې هغه ته تقاضا او عمره ډیر نه ده، چې موږ غواړو چې هغه د تقاضا مطابق خپل خدمات پراخ کړو. نو مخکې ما یادونه وکړه چې متاسفانه تر اوسه پورې هم د خلکو په یوه کچه په دغه برخه کې کمه ده، تصور دا دی چې دوی به په حکومت کې کار وکړي، دوی په مؤسساتو سره کار وکړي، یا په خصوصي ادارو کې کار وکړي، په داسې حال کې چې په دغه برخه کې کاري فرصتونه خورا ډېر محدود شوي دي. او خو زموږ هیله دا ده، او ډېر تغییر راغلی هم دی، خو زموږ هیله دا ده چې ډېر ژر به انشاءالله خلک پوه شي چې په دغه برخه کې زده کړې کول او دغه برخه کې د ځان بساینې د خود کفایت لپاره لکه کوشش زر نتیجه راوړي. په همدې خاطر باندې په دغه برخه کې زمونږ خدمات محدود شکل باندې روان دي. زمونږ زده کوونکي مطلق اکثریت د ننګرهار دي، نو تاسو حال د ګوتو په شمیر له کونړ او لغمان څخه هم لرو.
بله مننه کور ودان زیرمن صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل رښتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
بیا هم بحث ته دوام ورکو. ګران صاحب، تاسو مخکې وویل چې ځوانان که څه هم لیواله دي، خو ځینې امکانات ورته نشته چې د حرفوي زده کړو په هغه ډول باندې چې اړتیا ده، کورسونه نشته، مرکزونه نشته. خو کراش په ټوله کې په ټوله لوی پکتیا کې چې تاسو له ځوانانو سره خبرې کوئ، ځوانانو سره ګورئ، په تیره بیا د لوی پکتیا د دې لپاره وایم چې اکثرا ځوانان خلیج هیوادو ته ځي یا تللي دي او هلته ډېرې غریبي کوي او ډېر شاقه کارونه هم هلته کوي، خو د په داخل کې دغه روحیه آیا شته ده که څنګه په ځوانانو کې چې او که آیا اوس هم داسې یو عیب یا ننګ ګڼل کېږي چې ولې باید یو څوک ولاړ شي نلدوانی زده کړې یا نجاري یا هم خرادي یا کومه بله رشته، او که بیا هم دوی سره هغه روحیه ده چې باید لوړې زده کړې وکړي، ډاکټر، انجینیر او یا بل څه شي؟
پښتنه مو وکړه نری صاحب، دغه یوه مهمه موضوع ده چې باید دغه باندې بحث هم وشي. خوست او لویه پکتیا کې تر اوسه هم هغه پخوانی دود یو څه موجود دی. مثلا یو څوک په کورنۍ کې د کورنۍ مشر بلل کېږي، هغې ته کاکا یا لالا ویل کېږي. ټول د کورنۍ هغه مصارف د کورنۍ دپاره د نفقې پیدا کول، د کار کول هغې ته ور تر غاړې شوي وي. نور ځوانان عموما په لرو پرتو ولسوالیو کې دغه دود یو څه د ښاري سیمو یا هغه سیمې چې ښار ته نږدې دي یو څه راکم شوی دی. یعنې ځوانان غواړي د ځان لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي، د دې تر څنګ چې د کورنۍ غړو ته حلاله نفقه پیدا کړي، د ځان بسیاینې لپاره هم یو څه کار وکړي. دوی سره دغه فکر شته چې که زه کورنۍ ته یو څه نشم کولی، لږ تر لږه زه خو باید کورنۍ باندې بوج نه وم. خو لا هم په لرو پرتو هغه سیمو کې چې له ښار څخه په لرې پرتو ولسوالیو کې پرتې دي، ځوانان همداسې وزګار ګرځي. لکه وړاندې مې چې یادوري وکوله، هر هغه چا ته د کورنۍ مسؤلیت ورسپارل شوی دی چې په کورنۍ کې د پلار دی یا مشر ورور دی، یا له اوله د کورنۍ مصرف دوی په غاړه اخیستی دي. متاسفانه به ووایم چې زموږ اکثره ځوانان په داسې یو حالت کې دي چې هغه د نه یوازې دا چې د کورنۍ ستونزو ته اوږه ورکړي، خپل هغه ځان هم په دوی باندې بوج شوی دی. دلته که یو شمېر نورې پېښې د دې لامل کېږي، مثلا هغه هر هغه څوک چې کار نه کوي، زیار نه باسي او هم پیسې په سخته نه شي ګټلی، هغه ډېرې اسانه مصرفوي. نو په کار دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې دي، په دغه برخه کې باید دوی توجه وکړي. ځکه لکه وړاندې چې یادوري وشوله، د دوی اکثر ځوانانو هیله دا وي چې زه باید د دولت په چوکاټ کې وظیفه ترلاسه کړم یا له بهرنیو مؤسساتو سره وظیفه ترلاسه کړم. دلته په پښتو کې یو متل دی چې یو کار روزګار زده کړه خیر مه یې کوه، که اړتیا شو بیا یې وکړه. نو دوه تر اوسه پورې دغه مسله د ځوانانو په منځ کې شته. دلته په خوست کې زه د خوست یادوري وکوم، اکثره هغه کاروبارونه، کوچني کاروبارونه چې په بازار کې ترسره کېږي، لکه په وړاندې یادوري وشول د ټلیفون جوړونې په برخه کې یا په نورو برخو کې، دا یو ډول شور هم ځوانانو ته پرېښي چې زه به اوس کمپیوټر ته ناست وم او د خلکو موبایلونو ته به سافټویر کوم او یا به د خلکو موبایلونه جوړوم. یو ډول ځان ټیټ ورته پرېښي د خپلو همدولو په وړاندې، د خلکو نه د یو ډول شرم احساس کوي. اکثره په خوست او پکتیا کې دغه کوچني کوچني مصروفیتونه یا دا کوچني کوچني کاروبارونه د نورو ولایتونو خلکو نیولي دي. هغه هغوی چې په دې باندې پوهېږي چې زه باید کار وکړم، کله چې یو څوک ځوانېږي، دغه نه یوازې دا چې د ده مسؤلیت جوړېږي چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي، بلکې د ټولنې په وړاندې هم د دوی مسؤلیتونه یو څه لوړېږي. نو دلته دا د مسؤلیت لوړونې او یا عموما هماغه د پخوانۍ مسایل چې دوی باید یا ډاکټر شي، مثلا پلار یې ډاکټر دی یا ډاکټر شي، یا یو ډول داسې سیالي هم روانه ده چې مثلا په پلانکای په یو خدای کې وظیفه لري، زه هم باید وظیفه واخلم. که زه له ده ټیټ کار کوم، نو دا زما لپاره یو د غیرت مسله یا د سیالۍ مسله هم رامنځته کوي.
بله، کور ودان مننه. استعدادونه فرق کوي، امکانات فرق کوي. یو چا لپاره ممکن دغه زمینه برابره وي، یو بل چا لپاره نه وي برابر، او یو څوک باید با استعداد وي، یو څوک به نه وي. خو هغه خپل ځان خپل یو څوک تللی شي چې څومره کولی شي زده کړې وکړي او څه غواړي په راتلونکي کې. کور ودان مننه. اقتصاد پوه نواب امیرزای هم را سره وصل دی. امیرزای صاحب زمغه غوري؟ بله امیرزای صاحب زمغه غوري. ټلیفون مو یو ستونزه لري، ګمانم چې مخکې زموږ تخنیکي همکار وویل چې تاسو سره زموږ اړیکه ټینګه وه. په هر صورت ګمانم چې کومه ستونزه شته ده له ښاغلي امیرزای سره زموږ اړیکه نه ټینګیږي. زیرمن صاحب رازو هم دې موضوع ته چې مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړه، هلته وضعیت څه ډول دی؟ تاسو په ټولو دغه ختیځو ولایتونو کې چې ځوانان تاسو ته درځي دغه روزنیز مرکز ته، دا کوم ځوانان دي؟ آیا دوی اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړي دي چې هلته درشي او په خپل تر ډیره په خپل خوښه غواړي چې یو حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟
ډېر ښه پوښتنه مو کړله. زه غواړم یو ځل بیا هغه مخکېنۍ خبره تکرار کړم چې متاسفانه لا هم په دغه برخه کې د عامه آګاهي موجوده نه ده. د خلکو پام دې ته اړول پکار دي چې نور نو هغه حکومت ته سترګې اړول یا ملي او نړیوالو مؤسساتو ته چې په هغه کې به کار پیدا شي ښه ده. یعنی باید مسلکي برخه کې هغوی چې توان لري بالخصوص هغوی چې زده کړې وکړي، انسټیټیوټ دې ولولي، پوهنتون دې ووایي، بلکې تر دې لوړې زده کړې دې وکړي، مګر هغوی چې زده کړې په دې خاطر کوي چې هر څه زر د خپلې کورنۍ مالي بوج په پورته کړي، نو زما خیال دا دی چې هغه لاره ډېره اوږده ده او د باور وړ هم نه ده. نو په حرفوي برخه کې زده کړې دوی هر څه زر ډېر تر بالخصوص هغې برخې ته په پرتله باندې دوی هغه خپلې موخې ته رسولی شي، ډېر زر کولی شي چې دوی په اقتصادي ډول لحاظ باندې خود کفا شي. په دغه برخه کې زمونږ زده کوونکي ډېر شمېر هغوی دي چې هغوی یو شمېر هغوی دي چې له وړاندې څخه په دغه برخه کې فعال دي. په ځینو برخو کې البته مثلا د موبایلونو په برخه کې زمونږ زده کوونکي د پام وړ شمېر هغه څوک دي چې دا اوس دوکان لري مګر په مسلکي برخه شکل روزنه نه دلیدلی، غواړي چې په مسلکي ډول باندې په دغه برخه کې روزنه وکړي. او زمونږ زده کوونکي البته د ښار څخه نسبت اطراف ته زمونږ مینوال ډېر دي، نو معلومیږي دا چې هغوی دغه اړتیا د ښار په پرتله باندې ډېره درک کړې ده، نو د اطراف څخه راځي او په پروګرامونو کې ونډه اخلي. نو دوی ځوانان دي، هماغه عمرونه یې د 15 کلنۍ نه واخله تر 25 کلنۍ پورې، تر 20 کلنۍ پورې. حتی زمونږ په زده کوونکو کې داسې خلک هم شته چې هغوی کلونه کلونه د مؤسساتو سره او یا د حکومت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده، مګر اوس چې ګوري په هغې برخه کې د خپلې کورنۍ بوج نشي پورته کولی، نو راغلي دي او دې برخې ته مخه کوي.
زیرمن صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د تر ډېره له اطرافو لرې کلیو او بانډو څخه راځي، ډېر مینوال لري د روزنیز کورسونه. دغه روزنیز کورسونه خو معمولا تقریبا یو تر ډېره هغه مسلکونه دي چې اړتیاوې په ښارونو کې ورته ډېره لیدل کېږي. هغه کوم مسلکونه یا کومې رشتې دي چې دغه ځوانان خوښوي او راځي؟ آیا دا د دې یو وسیله بولی چې کېدای شي دغه شی زه زده کړم، له هغه کلي نه راتلی شم په ښار کې ژوند وکړم، او کېدای شي له دې لارې نه د ځان لپاره یا د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم؟
نه نه نه، که فکر کوم چې د ښار څخه زمونږ د هغه شمېر زده کوونکو شمېر ډېر دی چې هغوی په دغه برخه کې اوس فعال دي، کار کوي، مګر غواړي چې په دې برخه کې مسلکي روزنه وګوري، نورم خپلې پوهې کچه لوړه کړي. او د اطرافونو نه چې څوک راځي هغوی ډېر په دې باندې فکر نه کړی چې کومه برخه کې تکړه کومه، نو راځي او هره برخه چې بالخصوص هغوی چون خلکو اقتصاد ډېر زیات ژوبل دی، نو بیا په داسې برخه کې چې کورسونو کې چې د هغوی فیسونه لوړ کم دي، کوشش کوي چې روزنه وګوري چې فیسونه یې کم وي، موده یې کم وي. لکه د دوی خیال دا دی چې څومره کم فیس او په څومره کمه موده کې چې دوی په خپلو پښو ودرېدلی شي، خپل کاروبار شروع کولی شي، نو په همغې برخه کې روزنه وګوري.
یو خو د فیس موضوع د
ځلا هغه برخې دي چې وبخي چې په اطرافونو کې ورته اړتیا ده، لکه د سولر سیستم نصب او تر مراقبت چې ده د اطرافونو کې اړتیا ډیره ده، دغه د موبایلونو د ترمیم او پروګرام برخه هم په اطرافونو کې خو مطلق اکثریت خلک ټلیفون نه کاروي، مګر په دې برخه کې خدمات هلته ډېر محدود دي، نو دوی هلته اړتیا درکړې ده په دې برخه کې روزنه کوي.
زیرمن صاحب، تاسو ویل چې یو خو د فیس موضوع ده، بل آیا دا چې یو ځوان راځي ستاسو دغه مرکز ته مراجعه کوي، تاسو داسې پوښتنې هم ځینې ورڅخه کوئ چې څه شی خوښیږي څه نه خوښیږي، په کوم کې استعداد لري کوم کې نه لري، کوم داسې دوره امتحاني شته چې د دوی هغه استعداد معلوم کړي؟
زموږ کوشش دی چې بالخصوص اکثریت سره یې والدین دلته راځي کنه، مشرانونه پلرونه دلته ورسره راځي پوښتنې کوي، او بیا یو برخه انتخاب یې مخکې تر مخکې په هغه برخه انتخاب غور کړی دی چې دلته د هغې په اړه باندې وضاحت ورته ورکړو، د نورو برخو په اړه وضاحت ورته ورکړو، هغوی هغه خپله پرېکړه تغییر کړي بل مسلک انتخاب کړي، نو موږ دغه ټولو برخو کې دوی ته معلومات ورکوو چې مثلا یوه خاصه برخه کې روزنه څومره موده وخت نیسي، د هغې فیس څومره ده، د هغې په هغې برخه کې دغه د عاید امکان څومره ده، او حکومت د ورځې په کوم وخت کې مونږ کلاس لرو، د هغې دپاره دغه د کلاس موقعیت چیرته ده، خو ډېر فکتورونه دي چې مونږ یو هغوی ته بیانوو او هغوی بیا د هغې په رڼا کې تصمیم نیسي.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ ته پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوت
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي راډیو.
بله، مننه. ځوان فعال نقیب الله زلان هم را سره وصل دی. زلان صاحب، زما غاوري
قربان ډیره مننه. هغه غاور
بله قربان چې تاسو هم را سره وصل شولې، کتر اوسه پورې بحث اوریدلې وی د حرفوي زده کړو موضوع د روزنیزو پروګرامونو چې په دې کې ځوانان څومره برخه اخلي، څومره لیواله دي چې دوی یو مسلکي زده کړه ترلاسه کړي، حرفوي زده کړه ترلاسه کړي، هغه چې په افغانستان کې نن ورځ ورته ډیره اړتیا ده. تاسو اوس وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا ځوانان نو مختلفو رشتو یا مسلکونو ته مخه کړي کنه؟ اوس چې مخکې یادونه وشول د دې چې په اداري په دولتي ادارو کې په موسسات سره کارونه تقریبا کم شوي دي، خصوصي سکتور کې هغه چې اوس په افغانستان کې تقریبا ډیر فعال دي، مثلا د سولري سیستم یادونه وشو، د موبایل ټلیفون نن ورځ هر څوک یو موبایل لري او ترمیم ته هم اړتیا لري، دا یو څو بیلګې دي. مهرباني.
لومړی سر کې هغه چې زموږ هغه غوړی تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، په دغه خرپوي زده کړې مخکې دلته مستات شتون درلود، په مختلفو برخو کې مستات ځوانان روزل، په خاص ډول په ولسوالیو کې بیلابیل مرکزونه وي چې لیغې له جمعې څخه ډیری ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوي او ډیری ځوانان مسلکي وروزل شول، نو په دې وروستیو کې مستات هغه ډول کمرنګ شوي دي. فقط ځنچ کې یو مرکز دی په خوست کې، د هغې څخه یو شمیر ځوانان مسلکي زده کړې کوي، خو د دې سربیره چې په ولسوالیو کې د دا ډول مرکزونو شتون ډېر ضرور دی، هلته باید داسې 10 مرکزونه جوړ شي تر څو ځوانان یو کسب یو روزګار پیدا کړي، د دې لارې خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي، چونکې هغه ډول دا ډول پروګرامونه دا ډول کاري فرصتونه نه دي ایجاد شوي، نو په کار هم ده چې په دې برخه ته خاصه توجه وشي، خاص ډول په ولسوالیو کې مرکز کې دا ډول سہولتونه شته، که محسوسی لحاظ وي او کاغه شخصي شخصي ډېر کام دي چې ځوانان هلته ځوانان خپل په کار مصروف وي یو کسب یو کوم هنر زده کوي مګر په ولسوالیو کې دا ډول سیستمونه نشته چې ځوانانو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي.
د خوست په ټوله کې له لوی پکتیا څخه څو لسیزې کېږي چې ځوان نسل یا د ډېر عمر لرونکي هغه چې د کار نیرو لري اکثرا خلیج هیوادونو ته تللي دي، هلته کار کړی، ځینې راغلي بیرته په همدا لوی پکتیا په تیره بیا خوست کې پانګونه کړې. کله کله چې مونږ وایو خوست همدغو د خلیج ته تللو خوستیانو جوړ ک او ډیر هغه فرصتونه یا شغلونه یالته ایجاد کړی دي د نورو لپاره. اکثرا د خوست والا چې تللی دي مثلا خلیج هیوادونو ته، هلته خو تبن ډیر کارونه کړي، مسلکي زده کړې ترلاسه کړي یا ډیرو کارونو باندې بوختو، دوی په خپله بیرته چې تاسو وینئ چې پانګونه کړي په دې برخه کې، نور خپل زده کړې چې ترلاسه کړي دي هغه له نورو سره شریک کړي یا پانګه ترلاسه کړي په دې برخه کې نورو ځوانانو لپاره دغه زمینه برابره کړي. که نړیوال ماسې نتیر شو یا د کورنۍ او نورو ماسو څخه تیر شو، په خپل خلکو د چارې ته پاملرنه زیاته کړې کنه؟
چونکې ستا خبره چې د خوست یا د لوی پکتیا اکثره خلک خارج کې دي، دوی ته هلته کسب او کاروبار لري، ډېر کم تعداد خلک چې دلته یې مثلا یا پانګونه کړې ده یا اجره کړې ده چې دلته یو کاروبار وکړي، یې جمله ډېر کم خلک دي. اوس یو څه خلک لږ تشویق شوي دي چې په داخل د هیواد کې پانګونه وکړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دلته ځینې ستونزې وي چې دوی مثلا په امنیتي لحاظ د دې تر څنګ په د لوړ مالیاتو دا ډول ځینې ستونزې وي چې خلک نه غواړي چې دلته پانګونه وکړي. نو دغه موږ بار بار په رسنیو کې په ټولنیزو میډیا کې له دولت څخه د دولتي مشرانو سره چې زموږ ناستې کړې دي، له دې نه مختنه کړې ده چې کمیونیتي ستونزه وي تر ډېره حده د حل شوې ده. دلته الحمدلله اوس په هیواد کې امن دی، یوازې خلکو ته یو فکر یو داسې انګیزه ورکړل شي چې راځي اوس د دې زمینه برابره ده چې خلک دلته پنګونه وکړي. څو ورځې وړاندې دلته په خوست کې یو تجار د سیفی ګول په نوم یو شرکت پرانیسته وکړه. په هغه ورځ موږ ځوانانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دلته په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو، که چېرته دولت په دې پارک باندې مثلا کار تیز کړي، دغه د پارک کارونه نهایي کړي، تقریبا تر 100,000 پورې ځوانانو ته د کار زمینه برابرېږي. همدا ډول نور پانګوال چې همدغه د لوی پکتیا دي، که دوی سره مستقیما تماسونه ونیول شي، دوی سره مهاجي وشي او دولت ته ډاډ دوی ته ورکړي، زه باور یم چې په ټوله لویه پکتیا کې د یو ځوان هم بیکاره پاتې نه شي. نو دولت هم خپلې هڅې کوي، ځوانان هم لګیا دي. انشاءالله چې یوه ورځ به راسره راځي چې دلته به ټول ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر وي.
کور ودان یو اوریدونکو هم را سره وصل دی، مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې.
ډېر مننه کوم نوري صاحب، سلامونه تاسو ته ملمنو ته نبی الله زابلې زابلې خبرې کوم.
بلې زابلې سر زموږ همیشګي اوریدونکو، تاسو بس تر اوسه پورې اوریدلې؟
بلې، تاسو خبرونه زه پر تلویزیون تعقیبوم، همیشانو دا د و بجو خبرونه نن خوشاله یم چې تاسو سره، یعنی له خپل کور نه پاتې کیم. لمړی ځل د ټلیفوني خدمات په لسی دا
خبرونه رادیو دا او تاسو په ټلویزیون ګورئ؟
بلې، د رادیو مواري لاري اوریدئ.
بلې بلې، مننه مننه. د حرفوي زده کړو د ځوانان څومره حرفوي زده کړې کې برخه اخلي، کوم مسلکونه زده کوي؟ تاسو په خپل کوم حرفوي زده کړو کورس ته تللي وئ؟ کوم روزنیز دوره مو یا پروګرام کې مو ګډون کړی وو؟
ډېر مننه کوم. نوري صاحب، اوس که په افغانستان کې موږ تاسو وګورو، ځوانان ډیر بیکار دي، په لوړ پیمانه ځوانان بیکار شوي دي، نو خاصتا دا چې خاصه وظیفې په دولت کې نه ورکول کیږي، نو ډیری ځوانان اوس هڅه کوي پولیس دا کړی چې د هغو تر څنګ دا کار ما هم کړی دی. خپل لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، ما په غزنی کې تقریبا لس دولس کال هلته خواري مزدوري کوله، خو په هغه جریان کې مې بیا کورس ووایو د موبایل ترمیم محلي رساتیر د دواړه بخښنه مې ووایو، نو اوس مې کمرغه پولیس د خو دا نتیجه وتلې بشي په خپل کلي کې د خپل کور ته نږدې په یو بازار کې یو وړوکی موبایل دکان لرم، تر څنګ یې موبایلونه جوړوم، ډېر پولیس د کړو بازار په دې وخت کې لنې کمرغه شب ګرم ده، یعنې په ټول کې ځوانانو ته پکار ده چې پولیس د کړې هم وکړي، نو خپلې کورنۍ لپاره یو څه ډوډۍ له پولیس د کړو لاسته راوړلی شي.
یعنی که نور ته تاسو سپارښتنه وکړي چې د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیزو مرکزونو کې برخه واخلي، او که ډېر دغه سي درسي خوش تاسو کاروبار نه خرابېږي ورسره؟
نه، هغه خبره ده چې وایي هر څوک هغه خپل قسمت وي، نو ځوانان خو پر انرژي دي، په ځوانانو کې قوت شته، نو دوی باید مثلا که یو څوک موبایل کورس وایي، موبایل زده کوي، یو څوک د امپتري زده کوي، یو څوک به د هاډیر زده کوي، یو څوک به نجاري کوي، یو څوک به بلخر، نو په ټوله کې ځوانانو ته مو دا توصیه ده چې ارپلي زده کړو ته ادامه ورکړي. تاسو
مننه کور ودان زابلای صاحب. ګران صاحب، تاسو لکه چې ډېر په انتظار پاتې شوئ، تاسو ته به درشو. که څه هم ښایي تاسو عمر په هغه وخت کې کم و کله چې په افغانستان کې دغه نوی بدلون راغی، د جمهوریت ستنې کېښودل شولې، په لومړیو کلونو کې چې د بیا رغونې پروسه پیل شوه، خصوصي سکتور راوټوکېد، ډېر په ګړندۍ توګه باندې په هر برخه کې وده کوله. یو وخت موږ راپورونه درلودل چې په زرګونو ماهر پاکستانی کارګران په افغانستان کې بوختي کارونه سرته رسوي، ځکه چې دغه یو تشه وه په افغانستان کې. وایي چې اکثرا موږ چې دا راپورونه درلودل، د کار له خاوندانو سره غږېدل یا نورو سره مو خبرې کړې وي، وایي چې موږ نشو کولی مسلکي کسان پیدا کړو، حرفوي زده کړې چې لري او هغه د کار لپاره مناسب وي. یعنې زه نه پوهېږم چې ښایي ممکن اوس یو وضعیت یو څه بدل شوی وي. په تېرو شلو کلونو کې په دې برخه کې ډېر ځوانان وروزل شول، ډېرو مسلکونو لپاره چې په افغانستان کې اړتیا وه. خو دا یو اړتیا وه، یو ضرورت ده، او د ټولنې تقریبا هغه د اقتصاد تر ډیره په همدغو حرفو او مسلکونو باندې ولاړ دی. په هر برخه کې یو حرفوي ماهر ته، یو ماهر ته ضرورت شته، اړتیا شته. خی یو انجینیر وي، اما د دې لپاره چې هغه کارونه سرته ورسوي ممکن شلو ماهر کارګرانو ته اړتیا وي. فکر کوي چې وضعیت ورو ورو مخ په بدلېدو دی، او دغه آلتیا اوس ټولو درکړې ده، په تیره بیا ځوانانو درکړې ده؟
هو، دا چې جمهوریت کې عموما کاري فرصتونه یو څه ډېر وو، او خلک ډېری په دولتي دندو باندې بوخت وو، او یا هم د مؤسساتو کاري فرصتونه هم بیخي ډېر وو، خو په دغه برخه کې رښتیا هم په هغه شل کلن بهیر کې ډېر کار وشو. هغه برخه کې چې موږ اړتیا درلوده د مسلکي کسانو لپاره، لکه د وړاندې یادوري وشول د حرفوي زده کړو په برخه کې، ډېری کسان به دغه فارغېدل او بیا به د مؤسساتو لورې هغه د کار لومړني توکي هم دوی ته ورکول کېدل، چې په ځان بسیانه کې او د مسلکي خلکو په شتون کې ډېر مؤثر رول ولوبه. لخه مرغه چې اوس په دغه برخو کې اکثره افغان ځوانان مصروف دي، او دغه اړتیا یې حس کړې هم ده. زه یو مثال وایم، تقریبا میاشت وړاندې دلته له حرفوي زده کړو له یو کورس څخه ځوانان فارغېدل، نو پوښتنه مو وکړه، درې څلور داسې کسان په کې وو، تقریبا په دیرشو کسانو کې چې هغوی پوهنتون نه وو ویلی، خو نور ټول له پوهنتونه فارغ وو. دوی غوښتل دي تر څنګ چې دوی پانتون ویلای دی که هغه برخه کې دوی لپاره کاري فرصتونه نشته د حرفوي زده کړو له لارې دوی ته چې ځانګړی کوچني کاروبارونه عمومي پیدا کړي او په دغه برخه کې دوی خپل خود کفایۍ ته یا د ځان بسیاینې ته ورسېږي. نو تر ډېره بریده په دغه برخه کې کار شوی دی. عموما په دغه نه یوازې د نارینه یا د نارینه ځوانانو په برخه کې بلکې د ښځو په برخه کې هم په دغه برخه کې ډېر کار شوی دی چې دوی ته د دوی اړوند مسلکونه چونکې کلتوري ټولنه ده د ښځو په برخه کې د خیاطۍ په برخه کې د کوچنیو ماشومانو د جامو د جوړښت په برخه کې د دریشیو د ګنډلو په برخه کې دوی ته هم ډېر کار شوی دی او تر ډېره بریده اوس هم خپل د اقتصاد یا د ځان بسیاینې یا د کورنۍ د ستونزو د حل لپاره دوی له هغه برخې استفاده کوي د ښځو او د کوچنیو ماشومانو او یا هم د نارینهو جامې ګنډل کېږي هغه بیا مارکیټ ته وړاندې کېږي چې دا هم یو مؤثر رول لري د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره. نو په دغه برخو کې نه یوازې دا چې په تېر دور کې د ځوانانو لپاره کار شوی و د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې توجه شوی او اوس هم ځوانان په دې باندې پوهېدلې دي چې د ځان بسیاینې لپاره یوازې دنده شرط نه، دا کاروبار یا حرفوي زده کړې هغه څه دي چې د تل لپاره له دوی سره پاتې کېږي او دوی کولی شي له دې لارې خپلې ستونزې هوارې کړي.
مننه کور ودان.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
زوان فعال رشید الله همدرد هم را سره وصل دی. همدرد صاحب خبرونه ته خره غلاست.
من ریسیب تاس او دی زده رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نکړي او احترامات باندې کوم.
همدرد صاحب په دې اړه ډېری خبرې وکړلې. حرفوي زده کړو روزنیز پروګرامونه څومره ځوانان لیواله دي چې په دغو پروګرامونو کې برخه واخلي، د ځان لپاره یوه حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟ خو کراش دې پوښتنه ته چې که چیرې یو ځوان یوه حرفه زده کوي یو مسلک زده کوي څومره د دې لپاره مهم، د کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره او په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره، د اقتصاد لپاره؟
مننه نو صاحب، دا چې په اوس وخت کې په ټول افغانستان کې کاري فرصتونه نسبتا له کومو سیاسره مخ شوې دي، نو د ټولو ځوانانو په ټوله کې د ټولو افغانانو هیله او ارمان دی چې دوی په یو برخه کې مسؤلیت ولري، سلیم مسؤلیت ولري. نو د سلیم مسؤلیت د دارولو لپاره د خیرپوي زده کړو د لارې کدی مسؤلیت ډول او په اساسي ډول وروزلی شي، دوی نه یوازې دا چې خپل ځان لپاره یو سلیم مسؤلیت پیدا کوي، تر څنګ دوی د ځان لپاره یوه ډېره مهمه او اساسي عایداتي منابع پرانیزي چې په دې سره نه یوازې دا چې ځان څه جوړولی شي، فامیل جوړولی شي، او په دې سره په څونه کې هغه د کاري فرصتونو هغه کچه چې موږ او تاسو کې ډېر خلک رسپت کوي چې کاري فرصتونه نشته، د هغې کې مثبت تاثیر لرلی شي. په اوس وخت کې موږ او تاسو وینو نو ریسې چې په ټولنه کې کاري فرصتونه محدود شوي دي، خو تر څنګ یې زموږ او ځوانانو لپاره په مقابل کې ښه فرصتونه هم شته چې هغه دغه سي د حرفوي زده کړو د لارې د دې سالمه روزنه ده. په دې کې ځوانان بدبختانه به ووایم چې دوی هغه د ځان لپاره نه غواړي چې د دې حرفوي زده کړو د لارې کار وکړي، یا مثلا دې اړخ ته نه دي متوجه شوي چې د دې حرفوي زده کړو د لارې ځان لپاره کاري فرصت پیدا کړي. زموږ او تاسو ځوانان اکثریت په دې پسې له لاندې دي چې دې سره کوم څه کولای شي چې په دفتر کې په چوکۍ باندې ناستي بس فرصت هغه وظیفه دي وکړي. نه یوازې وظیفه نه ده، د دې تر څنګ حرفوي زده کړې ډېر یو اساسي مسؤلیت دی، اساسي رسالت دی چې په دې سره کولای شو چې هغه ارمان چې موږ او تاسو لرو چې ټولنې ته باید خدمت وکړو، ټولنې ته خدمت هم کولای شو، ځان ته هم خدمت کولای شو، یو څه نه څه هغه کور لپاره نه پکام پیدا کولای شو. کله چې موږ په دغه حسابي زده کړو کې ښه ورزلی شو، ښه تربیه شو، نو بیا موږ کولای شو چې بیا استاد په حیث د ټولنې نور وګړو ته، نوي ځوانانو ته ښه ځای ورکړو، ترڅو هغه په آینده کې په حسابي زده کړو کې مضبوط شي، دوی زموږ سره په څنګ کې د خلکو خدمت ته اوږه ورکړي.
مخکې ګران صاحب د دې یادونه وکړله، وایي په ټولنه کې ځینې ستونزې هم شته چې د ځوانانو مخه نیسي، ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل اولاد لاړ شي او حرفوي زده کړه وکړي، یا اکثرا غواړي چې هغه دودیز زده کړې، لوړې زده کړې وکړي، انجینري او ډاکټري او نه پوهېږم ځینې نور مسلکونه دي. خو په ټولنه کې ځینې دغه رسم رواجونه هم شته، ځینې د شرم احساس کوي چې ولې باید لاړ سم نجاري زده کړم یا نلدواني زده کړم یا د سولري سیستم یا ځینې نور. تر څومره حده پورې اوس دغه پوهه زیاته شوې ده په کورنیو کې، په خلکو کې، چې دا یو شرم نه دی، دا یو ویاړ دی، یو افتخار دی چې څوک د چا ډیر کارونه زده وي، همغومره امکانات کاری ورته شته، به کار نه پاتې کیږي.
په دې مورد نوري صاحب، لکه سره کوم چې دا فکر په مخ کې عام وو، ډیرو خلکو دا په ځینې کې دا فکر لرلو چې واد ویاز باید فقط موږ د کلم د لارې خدمت وکړای شي، فقط فقط موږ د خاصې د کلم د لارې باید مسؤلیت ولرو، چې د کمپیوټر ته ناست یا د کلم ته ناست فقط ډیره مسؤلیت ولرای شو. خو اوس دا فکر او د غریبو حالات او خلکو ته په وکی معنا سره دا وخیاله چې هر وخت به د کلم ژبه، هر وخت به د علم ژبه، هر وخت به د کمپیوټر ژبه نه وي، ځکه کاري فرصتونه محدود دي. د کاري فرصتونو څخه په تنګ کې کومنګ سرپوی مخارفتونه ولر یا مزداوی، نو موږ کولای شو چې په حالات کې موږ دې نه استفاده کړی وای. نو ډېر خلک مولي دلی دي چې هغه وخت کې دوی د وظیفې په فکر نیو چې زه د وظیفه ولرم، یا مثلا دوی په تیرو کې په وظیفو کې ښه ښه ځایونه وظیفې لرلې، خو اوس دوی د غیرو څلورو کلونو په جریان کې بیرته حرفوي زده کړو ته مخه خکړی دو په خپلوي ځا کوفي. نن دی ماشاءالله خ امتیاز لري، کورنۍ دی پر ایزون دی پر ای کورنۍ دی پر باز خلکو ته خیرم ورسیږي. نو دا غ شارم نه دی، موږ کی دا غ معمول دی چې کته یو مسلک زاوی یو سړی بللای کی، کته دوه مسلک نه زاوی دوه سړی بللای کی، کته درې مسلک نه زاوی نو درې سړی بللای کی. نو دا شارم نه دی، دا افتخار دی چې اوس کې دی اوس حالات خلکو ته دا غ فکر چې مخکې یو فکر کې په دې مورد نه کېدو، په حقیقت کې دا خلکو ته واضح شو چې مسلک د کول شار نه دی، دا افتخار دی. او ډېر خلک اوس په سمو کې وو چې څوک ایزا کو سره په څنګه کله چې ولسم نه تریږي، اې دې سره یو انتخاب دا فراوی چې د خط لیکل او لوستل کولای شم. اوس یې مودې پر بو یو انتخاب دی، په دام کې مخکې په دې فکر نه چې زه انجینری باید انتخاب کړم، زه باید حقوق انتخاب کړم. اوس په څنګه کې انتخاب دا سره راځي کله پانتون نه یم، زه باید پسان کی ایتلیپانو ترمیم ځاکم، زه پسان کی ایتلیپانو سافټویر ځاکم، زه پسان کی نجریز ځاکم، زه پسان کی د موټرو مستریتوب ځاکم. نو دا یو د انتخاب دی. یو تاسو زه د مثال وایم، هغه خلکو ته چې موږ غره دی چې خپل پانتون نه پرېښه وای دی، حتی کرام وو د غینن نه تقریبا سلور نه اشتي مخ کی مسلم په دې مورد نه مشوره وکړه چې زه غوړم چې اوس وخت کی برکی موټر په افغانستان کې د شوې دي چې برکی موټر په برخه کې نو پاندام ورکوي چې په داسې ځونې و اوسو تر شاګیر څم زه ور زره شم. دا غفرون چې کله بیا ول چې تو خو هغه انتخاب کړی او ذکر دې کړی چې زه به دې برکی موټر په مورید کې زه یو خو اوسو شم، نو ته کوم ځای ته رسیدې؟ دا مو ته وایي چې زه الحمدلله اوسو د نو حکومت وکړو، عملی کور نه وکړو، زه اوس اراده لرم چې ځون دې سره یو په خمو کې د کونام ونسم، په خمو کې خلکو ته فورام وکم، او په تایم کې وزن څه شګې زونه هم پیدا کړو. نو دا نه دا یو از چې د یو کوم کس نه په مثال کې دا سیار کا څو دي چې زون دې سره په سوي ځکه چې ځکه څه ته څنګه دا یو لیار انتخاب کی.
مننه همدر صاحب، کور وزن مثال مو ورکه د خبرونه ورسته شیبوت نږدې سوي دا بحث بسر روان غړو د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن، که تاسو د خپلې خبرې روان غړی ځوانانو ته څه لارښوونه کوئ؟
نورې صاحب ډېره زیاته مننه. زه په پوهنتون کې محصلینو ته هم دغه سپارښتنه کوم چې باید هغوی آګاهانه تصمیم ونیسي اوس نو پاغه برخه کې چې څوک کړونه په خوا کاری فرصتونه وو د انجینری په برخه کې د حقوقو په برخه کې او غیره و غیره هغه کاری فرصتونه اوس نشته. حتی د پونتون په کچه هم دوی باید رشته په انتخاب کې غور وکړي. مثلا څوک کړونه اوس وخت کې د تعلیم تربیه په برخه کې کاری فرصتونه تر انجینری او تر حقوقو ډیر زیات دي. نو بالخصوص په دې وروستیو کې په کچیرته سیاسي وضعیت په همدې شکل باندې دوام کوي، وضعیت همداسې، نو په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول دا غوره انتخاب دی. نو وړاندیز مې دا دی چې امارت او یا نور هغه مراجع چې په دغه برخه کې کار کولی شي هغوی عامه پوهاوی وکړي او خلک په دې پوه کړي چې په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول د نن ورځې ښه انتخاب دی. او دغه راز فکر کوم چې هغوی چې د پانګونې سره علاقه لري غواړي پانګونه وکړي، نو د حرفوي زده کړو د مرکزونو فعالول یو ښه انتخاب دی. حداقل په هر ځون کې د یو پراخ مرکز ته جوړولو اړتیا ده. او موسسات یو وړاندیز کوم، هیله مې دا ده چې هغه موسسات چې په مرستو په برخه کې فعالیت کوي، مرستندوی ادارو ته زما وړاندیز دا ده چې هغوی دغه ډول مراکز فعال کی او یا هغه مراکز چې مخکې نه وجود لري لکه زمونږ د مرکز غونډې دوی تمویل کی چې وکولای شي.
مننه.
دا د کورنیو څخه هم ځوانان وروزي چې هغوی په اقتصادي لحاظ ډیر ژوبل دي، حتی هغه د میاشتنی فیس څخه هم نشي وتلی.
مننه کور ودان. عبدالله ګران، تاسو ځوانان ته څه غواړئ ووایئ؟ لاند کړه ووایئ مهرباني.
ډېره مننه نوري صاحب. زه ټول ځوانانو څخه مې هیله ده چې دوی هر وخت باید د ځان بسینې فکر وکړي، د کار او زیار باندې ونه شرمېږي. په هر مسلک کې لکه څومره چې پرمختللو ټولنو کې خلک اوس ځان بسینې ته رسېدل یا اقتصادي لحاظ باندې خپلواکي لري، یو لامل یې دا ده چې دوی کار کړی دی، زیار ایستلی دی، په هیڅ کار باندې شرم نه دی کړی. له کوچنیو کاروبارونو یا کوچنیو حرفوي زده کړو یې پیل کړی دی او وروسته یې وخت سپیش ته رسېدلی. نه یوازې دا چې خپلې ټولنې، خپلې کورنۍ او خپل هیواد ته خیر رسېدلی، په لویه کچه یې نور ځوانان هم روزلي او په دغه برخه کې هغه چا خبرې چې ځان بسینې ته کار ویلی دی. نو ځوانانو څخه میله دا ده چې په کار زیار او زیار باندې ونه شرمېږي، دا چې بل ته لاس نیسي لیدې ښه ده چې اقتصادي لحاظ او د خودکفایۍ لپاره حرفوي زده کړې وکړي او په دغه برخه کې ځان مسؤل.
مننه کور ودان. رشید الله هم در تاسو هم دا وروستۍ خبرې وکړې لنډ.
مننه نوري صاحب. په وروستۍ کې زما ځوانانو ته پیغام دا دی چې باید ونه شرمېږي. دغه اصطلاح افتخاري زده کړې به یو بولو او د افتخاري زده کړو تر څنګ په اوس وختونو کې دا یو ډېر زرین فرصت دی چې په دې برخه کې موږ کام کې دا مثلا مسلکي کسونه ولرو چې دی دغه فرصت میس نه کی کدی اوس وخت کې خپل ځنونه ورسوي. په لنډ وخت کې به د ټولنې هغه وګړي وي، هغه حرفوي زده کړې مسلکي متخصصین به وي چې دوی ته ډېره اړتیا لري کېږي او د اړتیا تر څنګ به خلکو ته ډېر خدمت وکړی شي. د خدمت تر څنګ به دوی د آینده لپاره د دې لارې ډېرې ښې پیسې وګټی شي. نو دا زما پیغام دی، خدای دې وکړي چې ځوانان دغه فرصت څخه استفاده وکړي.
ډېر مننه کور ودان. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران، ځوان فعال رشید الله همدرد او دغه راز نقیب الله زلان چې مخکې په بحث کې وو اړیکه مو سره پرې شول. تاسو ټولو مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ځوان فکر خپرونه مانوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته مخته یوړه.